مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په اوو ولایتونو کې تر 400 ډېر نشئی مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست کارکوونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چرس ونیول شول. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول، په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروئین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشئی موادو د دې وو قضیو په تړاو 9 تنه هم نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی آزادۍ راډیو ته وویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 9 نیټه د زرنج ښار په درېمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه ښیښه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقکونکو څخه ونیول شول. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور دوه نفره له دوو موټرو سره نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر 13 تنه ډیر بانک ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلي کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 13 تنه بانک نیول شوي دي. دا بانک د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شو چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوي.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې سخت کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم به ظرفیت 2000 مریض از ساعات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرج کړي دي.
د تشه شوم سودا کړ
میړه می دوه ماشومان راڅخه خرج کړل او یل ته معتاد یې خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارآموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو متاد سوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم وخمانه نشنه کوي کله چې اوس ما د ماستري یو کال درس نورم پلس کړو آینده کې به ما د ماستري اسناد او مخصل
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
وښځې څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
اوس خپرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تر شکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامه روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوي چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو تر څنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته
د درملنې ترڅنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوې هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼ مېشتو سیمو کې راټولېږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بېلابېلې نښې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوې میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کېږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې دې مراکز ته د ژمي تیرول دپاره راځي یا راوړل کېږي هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې دغه ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې دپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي لپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هرو سلو معتادینو کې شپېته یې بېرته په نشو اخته کېږي. خو د افغانستان په هرو سلو معتادینو کې څه د پاسه اتیا معتادین د نشې ته پرېښودلو وروسته بېرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه یې راپور راوړوه. بیا هم له معتادینو سره پاتې کېږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشهیي مواد رانیولې دي. قمرګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یو معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډېره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه معتاد دی او دای په چل او فریب دی ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
د تشې شوم سودا کړ.
میړه می دوه ماشومان دا څخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشې ساتلی، کیدای شي چې در څخه مړه شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل را سره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 60,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستري ده هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لورې له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګله معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد ښیي وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
ښځه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر مونږ ښه وو او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګله لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 مادې د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي جرم دی. باید دولت سرغړوونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شوی.
د قمرګل مالجه ډاکټر ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما مناسیات کیس
زه د وی مالج ډاکټر په هیڅ لغبل ناروغي سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لوري غواړي مکتب وای، دا وړن جلی باید درس وای، دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
ما می خوایم یو ډاکټر شو.
سوال لس کله کیږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالج ډاکټر وای چې دا یې دولسم ځل دی چې نشه پرېږدي، خدا چې میړی معتاد دی او درملنې ته غاړه نږدي، ځکه نو قمرګل هم تر نشي پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، مسکا هوتک و چې د یوې معتادې کورنۍ په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د معتادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1940 نیم کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزلي دي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغې خپله هغه د تاداوي دورې په شفخانه کې پوره کړې وي، دویم په خپله خوښه دلته راشي، دریم بې سرپناه معتادینو ته موږ قابلیت ورکوو چې دلته راشي، څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسې د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو، دلته عرفوي فني زده کړې کوي. کله چې د دې لفارغېږي، دوی ځي خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي، بیا هلته دوکانونه جوړوي چې د دې بېلګې ډېر شته دي. دا خلک چې فارغېږي، موږ ریاست قوای بشري په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغه بیا شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسساتو سره اړیکه نیسي، هغوی نور دفاترو سره اړیکه نیسي. دغه معتادین منګ بیا ته جذبوې، یا ته دا کم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي، دا ډېر معتبر سند دی. دوی ته چې زده کړې ورکوو، هم نظري دي او هم عملي دي. زمونږ ورزیده استادان دي چې د پوهنتونونو څخه فارغ دي. دغه څلور فعال عرفو کې مونږ خیاطي ده، برق دی، نلدواني ده او فلزکاري ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیا دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي، او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچې هم ورکو، قلمونه هم ورکو، تختې هم شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملاً یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړي دي، همدغسې د برق په عرصه کې ترانسفارمر یې جوړ کړي، بعض شیان نور جوړ کړي دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالي هم دې معتادانو ګنډلې دي، بېته هم همدوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاری په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپله استفاده ځینې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړی نه دي، خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی، نور مرکزونه چې دي هغه د رو خلکو لپاره دي. ځانګړنې همدا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو په خوا کې د عرفوي و فني زده کړو په خوا کې موږ ورته د شاراسۍ په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بېرته داخل کړو. دغه مسلکي دغه عرفوي د فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډېر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشې کوي. د دې بېلګې موږ لرو، موږ سره پخپله په مرکز کې کس د هغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډېر ښایسته کار کوي. همدغسې بهر هم چې موږ چا سره چې اړیکې لرو هغه هم اسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شي د بې سرپناه معتادینو ته ورکوو. د دې علت څه ده؟
چون هغه ځای نه لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې ځای ورته مساعد شي، هم د اوسېدلو د بودوباش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنه وړي او لاړ نه شي هغه د عمل ونه کړي. بیا
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم شی نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره اجتماعي برخه کې ډیر کار کیږي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي. هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زه نه لرم، زما ته خزی خکور کم زی دی چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما مغه دکان می کور دی، د مغه دکان نه خپل کورنۍ ز جوړولې شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار لپاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونه کې مخه ان شاء الله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دې ته کوم امکانات ورکوي، مثلا کوم وسایل ورکوي؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعضي وسایل ورته شل کېدل، بیا دغه سامان آلات په دې خاطر باندې ودرېدل چې دوی هغه سامان خرڅولو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپوخ خپريږي او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نا دولتي روغتون کې بسترې دی، وای له دریو کالو راهیسې یې در ټریماډول په نوم د نشې ګولې خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپي ټپي دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولیو معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مواد مخدر کې ما د یو شي سره ملاقه نه و، نو مې پیژندل. آل عادي نسوار ما تر اوسه پر نه دي کړی او نه شوکې هم، نه مې سګریټ یو کش کړی ده تر اوسه. د ما پلار په سعودي کې وفات سه، کورنۍ مشکل هم زیات و. شمارډول په نامه رقم ټابلیټ دي سامي ساس کمپنۍ، دا انسان بلې دنیا ته ولي نشه ورکوي. کله مې سي ټرماډول ټابلیټ واخیستل، دوه دانې مې وخوړل. اول وخت کې په ما باندې فشار ډېر و، خو دزې اوس یو څه وخت په خاطر باندې د ما سوچ ډېر بدل کړی و. تقریبا درې کاله کېږي چې زه خپله دا دوا استفاده کوم. آن ډوز دې ته ورسېدې، ورځې ما 15 سلوېخ ټرماډول خوړل. مشکلات کمولو کې خو مرسته نه را سره وکړه، مشکلات یې زیات کړو. راته کوم وخت ما ټرماډول استفاده نه وکړي. آن دلته پوسټي لابراتوار کې خوځې فلر لابسټرنر لابراتوار بارستان کې د عمومي منیجر فاته سوی ما. کوم وخت ما ټرماډول شروع کړی دی، آن د کورنۍ لخوا باور هغه خو یو ریفریک ده. آن د خسرخیلو لخوا سې کوم باور و، هغه هم ټول لاړو. د انډیوالانو لخوا سې کوم باور و، هغه هم ټول لاړو. ان که زه تا د خپل بدن هم ښکاره کړم، ما بدن ټول زخم نه اوسم. شمارډولو د ډېر استعمال له لاسه کوم وخت ما نشه نه کړی. کېدای سي اوس ما د ماستري یو کال درس نور هم خلاص کړی، آینده کې به ما د ماستري اسناد هم اخیستل. او بله خبر دا وه چې کوم درسونه چې ما ویلي دي هغه داسې کړي چې 80% د ما هغه درسونه له منځه تللي وو. کوم وخت چې ما شمارډولو ډوز ډېر زیات سو، داسې اوسې دا لکه پتاسی سی خوری ایس پارک نه رقاومت یو کم نشه به رقاول. خو یو وخت به یو لابراتوار کې ما کار کاو، عمومي منیجر دی، عمومي مسئول په حیثیت باندې ما کار کاو. د موږ د همدې رئیس یو کوچنی زوی وو، راغی په ریسپشن کې گیم کاو په کمپیوټر کې. زه دومره مې اعصابو کار نه کاو، راغلم د دې رئیس زوی مې دومره بد بدو وګ په ریسپشن کې. سیان غټ جنجال جوړ سو. ان تقریبا په یغه ځای کې د ما ولس نیمه تل زر افغانۍ ماشو. هغه سات مخام کې د ما استعفا وړاندې کړو، لکارې لري کړو. اما هغه وظیفه، اما هغه عزت او هغه منډیوالان ټول لاسه ورکړو. کوم ماش به سیمونګ اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېګم یا کورنۍ ته ولېګم خپل اکاونټ کې مې کوم پیسې وي هغه به هم دې نشو نشو راچتللې دي همدا خاطر کوم ښه موبایل به سرور راته ولېږه یا به مو اخیسته هغه به موږ خرڅاوو د موجود اوس هم ټول فرار فرار ده لکه په چاکوګانو چې لګېدلی مونډه ناستو کولی دولس کاله ما د کرکټ اکاډمي کړې ده خو وخت د دې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا شوي دي کرکټ هم پاته سو مونډه مې نسوی کوی زور نسم کوی سپورت لاس ښایستلي کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړم مور به م راته ګرانه او کور به م ارزښت راته لاره ورور به م ارزښت راته لاره هر څه کوم وخت وسي دا نه و یو شي ته به مې زړه نه کېده ځوان مې نه دی همدې ټرماډولو همدې مواد مخدر په واسطه روان سوی و.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا آواز اوري او له خوبه راکینی وروسته په کور کې یو سیوری هم ویني له دې سره سم له کوټې څخه په وارخطایي راوځي او غواړي پوسی چې دا سیوری د څه شي و. وروسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د څه شي و سیوری د چا او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړې ده.
ودرېږه دا دروازه ور وټاکوم نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو که نه. او تاسو بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټاکوم.
السلام علیکم بشیر لالا سړی مشي.
وعلیکم السلام فرید جانه څنګه یې جوړې؟
شکر دی ښه یم ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم ښه یم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم له کار در سره لرم بیرته ځم.
خدای دې خیر کړي څه کار راسره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو یو پنځوس کیلو خو لرم.
نه خرڅوې؟
که په سمه بیه خرڅ شي ولې یې نه خرڅوم.
کیلو په څو خرڅوې؟
په لس زره افغانۍ.
په لس زره افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ لس زره افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره. په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتې نه قزان مه خطا بازه.
خیر دی که اوس په دې بیه نه خرڅېږي و به یې ساتم. کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره و زه یې تر هغه نرخ دوه سوه افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه دوه سوه افغانۍ دومره شی نه دي. زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
شای نه کاری نه پویگم چی دست پای ولی غاپی خام خط خبرشتا.
او خزی چه خبره ده که پدا نیم اشپا لکه روی پا کور که گرزی؟
سپی غاپلا ما ویل غال نبی را غلی زکم و بسی رواتم.
نو سپای خطو لشپا غاپی پیشو بیلی دلیوی.
یوازی ده سپی غاپا نده سمام پا تیارکی او شای تر سترگو شو.
او خزی رازوی ده شایی چایم نشتا سترگی دل خوبه دی هم ده سپای بدی لی دلیوی او ده انسان گمان بدی وربانده کرده وی.
نه سپای نه و. اوهو در کور دروازه تا مخستن خلاص پریخی و؟
چه شایی؟ در کور دروازه خلاصه ده؟
او آخه ده تی نمیدی چه خلاصه ده؟
خوهی در دروازه خو ریشتی هم خلاصه ده. زمان خیلی عدی که مخستن می در کور دروازه و ترلا ریشتی اغل نوی را غلی.
اغا غم لدلی تاریا که نوی بڑی.
خوهی تاریا که نوی بڑی دروازه چه بی برو؟
وی دا خو ریښتیا غل راغلی دی. دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایا دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو. اوس به بچیان څه شی وخوري؟ نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟
ماغله ته ویل چې زموږ کره راشه او تاریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې د غم لړلي تاریاک مه کره، خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای اوس خو به مو د کال غله درلودی.
نو غل خو یوازې تاریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تاریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تا دومره ډېر تاریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تاریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلي تاریاک به دې ورباندې خرڅ کړي وای.
ته هم سمه خبره کوي. تاریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تاریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله ونه کرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.